ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نیکی هلي او سلامونه ومني. په خبرونه کې د سر موضوع په کورم کې روانه هغه جګړه ده چې پکې د وجل شو شمیره ډوړه شوې ده. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمیز مطالب هم په دې خبرونه کې مدر تراوړي دي. کتر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي. خو اول خبرونو ډورو بوريوال کاکړل
نمړې د مهم خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا په کورم کې د روانو شخړو پر ضد په پېښور کې احتجاج شوی دی. د عورت مارچ په نامه سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د استل کېدو پر ضد احتجاجونه کړي دي او د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي دا د اسرایل زموري دي چې په غزه کې د بیګنا خلکو د ژوند ساتنه وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په کورم کې د روانو شخړو پر ضد په پېښور اسلام آباد کې احتجاجونه سوي دي. د اکتوبر په 9مه سوي احتجاجونو کې شریکو خلکو پر حکومت او سیاسي ګوندونو ږغ کړی چې په کورم کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د روانې جګړې د مخنیوي لپاره کردار ادا کړي. د احتجاج یو ګډونوال او د کورمې اوسېدونکي فات خان مشال رډیو ته وویل
دا څلورمه پنځمه ورځ ده چې سکولونه هسپتالونه هر څه متاثر دي. نو موږ د حکومت خپلو مشرانو ته خاص کر سوال کوو کئ مو تر پدې کئ غوی تر پدې ته چوک جنگ روا کئ چوک جنگ غوړي هغه د لوړ شي بل چې ته د لوړ شي مو ته دلته کور می کې جنگ جګړه ما جوړی.
دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو او ځایي نظامي په وینا په کورم کې د اکتوبر له 15مې په روانو دی فرقي ځنښتو کې تر اوسه لږ تر لږه شل تنه وژل شوي او تر ډیر سو زیات ټپي شوي دي. د خیبر پښتونخوا د بنو په جانخیلو کې د امن لپاره پیل شوي جرګه دوام لري. د اکتوبر په 9مه د پیل شوي د جرګې مشران وایي چې په درو ورځو کې به داسې پریکړې کوي چې ورسره په سیمه کې امن پر ځای شي. دوی وایي حکومت ورسره په وار وار په لیکلې بڼه ژمنې کړي دي چې په سیمه کې به یې امن پر ځای کوي، خو د دوی په وینا هلته لا هم هدفي وژنې او نورې ناامنۍ دوام لري. دا جرګل هغه وروسته رابلل شوی چې ناسرګند وسلوالو د اکتوبر پر 16مه دوه ځایي کسان په هدفي برید کې ووژل. حکومت او امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام اداره وایي د خیبر راجګال سیمه ته 900 کورنۍ ستنې کړې دي. د یادې ادارې د خیبر ضلع مشر غنی خان د اکتوبر پر 9مه مشال رډیو ته وویل دا کډوال د تیرا کوکې خیلو او راجګال درې ته ستنه سوي دي. دوی ویل چې دا 900 کورنۍ د روان کال د سپتمبر له 23مې بیا تر اوسه تللې دي. نوموړي پخلی وکړ چې هلته نه تر اوسه روغتون شته او نه هم سکولونه بحال سوی دی. د پوینا دا کارونه به د ژمي لرا تیردو ورسته کوي. د عورت مارچ په نامه سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د استل کېدو پر ضد احتجاجونه کړي دي. د اکتوبر پر 9مه په اسلام آباد، کراچي، لاهور او ملتان کې د سویو احتجاجونو پر مهال د پاکستان دا پریکړه غندل سوی چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته ستنوي. د احتجاج ګډونوالو د پاکستان پر حکومت ژغ وکړ چې بشری حقوقو ته درناوی وکړي او په زور د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د نگران حکومت لخوا په ملک کې میشتو قانوني اسناد نه لرونکو کډوالو ته ورکړل شوی وخت سبا پای ته رسیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان ویلي دا د اسرایل زمواري ده چې په غزه کې د بیګنا خلکو د ژوند ساتنه وکړي. جیک سولیوان دا څرګندونې د اکتوبر پر 9مه پر داسې مهال کړې دي چې په فلسطین کې د عامو خلکو د وژل کېدو پر ضد احتجاجونه مخ پر زیاتېدو دي. د امریکایي ولسمشر جو بایدن پر حکومت په داسې وخت کې فشار زیات شوی چې ویل کېږي په غزه کې د وژل شویو شمیر زرګونو ته رسېدلی دی. د ولسمشر بایدن پر اداره د دې سپیناوي لپاره ټینګار کوي چې له اسرایل سره د هغه کلک مرسته باید دا معنا ونه لري چې هغوی څه کوي نو هغه دې ومنل سي. جیک سولیوان په یو شمیر ټلویزیوني مرکو کې ویلي چې دوی له اسرایل څخه د بشري مرستو د ترهګرو او عامو بېګنا خلکو په منځ کې د توپیر کولو او د هغوی د پوځي عملیاتو د هدف په اړه سختي پوښتنه کوي. او رستی خبر د لوبو. د کرکټ په نړیوال کپ کې نن افغانستان له سرلنکا سره لوبه کوي. ټاکل شوی چې دا لوبه د کابل پر یوه او د پېښور پر یوه نیمه بجا د هند په پوری ښار کې پیل شي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زمونږه همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوی ځنې دا مهم مطالب به هم وری. په کورمه کې د شیا سنی ډلو ترمنځ روانه جګړه کې په تیر یو شواروس کې لس نور کسان وژل شوي، د دیرشو پورې ژوبل دي. په پېښور کې په دې اړه مظاهره شوې ده. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه سیمه کې امن راولي.
اوس ول حکومت نه مونږ بھرپور مطالبه کی چې فوراً لاړ شي هلته دا روډونه د امن حالات جوړ کی، ماحول دا جوړ کی.
په کراچۍ کې خزو او د عورت مارچ په نوم باندې د افغان کډوالو په اړه باندې مظاهره کړې. او په خیبر پښتونخوا کې د یو راپور له مخه په تیرو لسو میاشتو کې د سکولونو نه 15,000 پورې زیات استادان غیر حاضر پاتې شوي. په مومندو کې یو کس وایي چې دغلته استادانو هفتواره نظام جوړ کړی،
سسٹم ځان له جوړ کړی دی استادانو. یو چیرې مطلب ځا چلو لس پنځلس ورځې ته ډیوټي کوه، لس پنځلس ورځې ډیوټي کوم.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ.
په کورما کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ د خبرونې تاسو روزانه په زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ. او که غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونه ګړی په ګړی او لمحه په لمحه خبر پاتې شئ، نو زموږ ټولنیزو پاڼو ته لاړ شئ. د خبرونې پیل کوو د سر راپور ته. ستاسو پام راګرځوم. په کورمه کې د شیعه سنی ډلو ترمنځ په تازه نښتو کې له دواړو ډلو لږ تر لږه لس کسان مړه او تر دیرشو زیات ژوبل شوي دي. د پولیسو او مقامي خلکو په خبره دا تازه وژنې او ژوبله د ګل په شپه په کنج علي او غور ګړی سیمو کې پر یو بل د شوو بریدونو پر وخت شوي. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته په 13 اکتوبر ویلي، پرون جګړه په بشارو، خوار کلی، بالش خیلو، صدا، مرغی چینه، مسعود آباد، سنگینه، ابراهیم، پیواړه او تریمنګلو کې هم شوي، خو نقصانونه زیات په یادو سیمو کې اړولې دي. نور تفصیل تاریخ ورګزیناور.
په کورما کې د شیاسونی ډلو ترمنځ په تازه خطو کې له دواړو ډلو لږ تر لږه لس کسان مړه او تر دیرشو زیات زخمیان شوي. د پولیسو او مقامی خلکو په خبره دا تازه وژنې او ژوبله د ګل په شپه په کونج الیزو او غزګړی سیمو کې پر یو بل د شوي بریدونو پر وخت شوي. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته په 23 اکتوبر ویلي، پرون جګړه په بشارو، خوار کلی، بلشخیل، صدا، مرغی چینه، مسعود آباد، سنگینه، ابراهیمزو، پیواړ او تریمنګلو کې هم شوي، خو نقصان زیات په یاد سیمو کې اړولې. په جګړه کې د وژل شو شمېر تر شلو زیات ښودل کېږي، خو چارواکي یوازې د لسو تنانو تصدیق کړي او وایي دا امکانات شته چې ځاني زیان زیات شوی وي، خو افغانې ډېرې دي نو یقین ور باندې څوک نشي کولای. بلخوا په سیمه کې مقامی خلکو له یوې اونۍ روان جنگ د ودریدلو لپاره غږ پورته کړي او ویلي دا هیڅ کله به د دوی په ګټه تمام نشي. د الیزو ناصر حسین وایي کله چې یو شخړه په مذاکراتو حل کیږي نو جنگ ته بیا څه ضرورت دی؟
امن ترقی دی، امن خوشحالی دی، امن کامیابی دی، جنگ جګړې دی مسئلے حل نه دی. نیلسن منډیلا والا خبر دی چې دا بیسټ ویپن از ټو سیټ اینڈ ټاک. اټولو کې خو سولوشن د جنگ جګړو هغه خپل منځ کې نستای دی. راځو خپل منځ کې کینو یو جرګاو کو، ډیسټریکټ لوور باندې اهل سنت او اهل تشی والا صدا خپل مسئلے په خو مینی باندې حل کو.
په 23 اکتوبر په خیرالدین کلی کې د لوکمن خیلو دوه تنان د وشتلو پر دی عمل کې د سنیانو کورونه تر وانیدل پس دا جګړه پیل شوې ده. په دې روانه جګړه کې تر تازه ځاني ځانونو پس د مړو شمېر دیرشو ته رسېدلې. په سیمه کې د جګړې پر وخت له دواړو ډلو تر شپېتو زیات زخمیان شوي. په کورما کې د مقامی خلکو په خبره موبایل سرویس معطل دی او له یوې سیمې بلې ته د تګ را تګ لارې ستونزمنې شوي. که څه هم شیعه سنی مشرانو ترمنځ تر مذاکراتو پس جنگ دوه ځل ودرولی شوی و، خو په لارو کې پر مسافرو خونړي بریدونو د امن ټولې هڅې ناکام کړې. د صدې ځای مشر ملک عبدالعلي خان مشال رډیو ته وایي کله چې حکومت کمزور شي نو واک د هر چا خپل شي او اوس چې څوک څه غواړي نو هغه د خپل منشي او اختیار مطابق بوزي. خان زیاتوي په سیمه کې حالات د خرابیدلو عوامل دادي چې په ټولنیزو رسنیو د کرکې مواد نشر شول او بله د شیو موایدو خلاف ورزي تر کېدلو پس
د هغو پښتنه ونښوله.
آیا د حکومت خو دا ذمہداری جوړیږي چې هغه کې په کوره گرفتاری وکړي، جرمانه ولګوي، دومره غاړ د میزایلو او د راکټ لنچر او ډزونه کیږي، وغه کې ماته څه خلک به ګونو مړ کیږي، وغه کې حکومت خاموشي ده. نو سره په جرګو خوا کور نه کیږي، لګ د حکومت ریټ عام قایمول په کور دی، حکومت نه مدام مطالبه کوو.
په کورما کې پر 13 جولای د 60 ډالر ترمنځ یو موعده شوه چې تر مخه تک را تګلارې به په هر چا کولو ساتل شي، او بل دا چې کچرته نخوخه په خرمست شي نو ذاتی حیثیت پر ځای حکومت ته به د کاروایی موخه ورکوي. خو مقامی مشرانو په خبره تاسیونه شول. بلخوا په دغه ډول ځلې انتظامی سویلی او نه پولیسو د رزمخه ترغله، البته په خوانه وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لډیو توای دا حقیقت دی چې تر وطن شوی خدا وخت ټولو اول د سیمې امنیت بیرته بحالول دي. توري زیاتوي سیمې ته د جرګي غړي را رسیدلی او هغوی له دواړو ډلو مشرانو سره مذاکرات پیل کړي، او زیاتوي کله چې جنگو دریږي نو بیا به په نورو مسلو خبرې کوي.
مطلب عمل
په کورما کې تر دې مخکې چې کله پر 1 جولای شیعه سنی ډلو ترمنځ جګړه پیل شوې وه، نو د کمشنر په سرپرستۍ کې له اورګزو، هنګو او کوهاټا ورغلي مشرانو امن معاهده په کابلو د سیمې امن بیرته بحال کړی وو. حکومت یو ځل بیا یاد مشران سیمې ته وروستلي، خو هغلته څلور ورځې تېرېدلو باوجود هغوی د ډزبندۍ لپاره تر اوسه په شوي مذاکراتو کې کامیاب نشول. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
اردونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. په کورما کې روانې شخړې او نښتې دوام لري. په دې اړه باندې په پېښور کې د دغه جنگ ودرولو لپاره او د دې جنگ پر ضد باندې مظاهره شوې ده. زموږ همکار عظمت علي شاپي تفصیل لري.
په کورما کې د شیا او سنی اولسونو ترمنځ له یوې اونۍ راسې د روانو نښتو پر ضد مدني فعالانو او سیاسي غړو د اکتوبر په 9مه احتجاجي مظاهرې وکړې. مظاهرچیانو د پېښور او اسلام آباد د پریس کلبونو مخې ته د احتجاج پر مهال د حکومت نه د روانو نښتو د هواري غوښتنه وکړه. دا د پېښور پریس کلب مخې ته د مظاهرچیانو غږونه دي. مظاهره کې شریک د کورمیز د کونکي فات خان مشال ریډیو ته وویل چې نښتو له امله سکولونه او کالجونه بند دي چې له وجې زده کړې متاثره کیږي.
ډېر ټایم نه خو د څلورم پنځم ورځ ده سکولونه اسپیتالونه هر څه متاثر دي. مو بچایو سره نه نیټ شته ده، نو سره تعلیم کوم دی هغه باندې دی هر څه. نو مو د حکومت خپل مشرانو ته خاص کر سوال کوم کای مو ترا پدی کای غوی ترا پدی ته چوک جنگ دوا کای چوک جنگ غوړی هغه د لوټ شي بل چې ته د لوټ شي مو ته دلته کړم کې جنگ جګړه ما جوړای پدی ته دلته وډ کو تلیمونه خرابېږي اندسه نور سره وړو وړو وډ کی مړکیږي.
د اکتوبر په 13مه د برا کورمی په خیرالدین کلی کې د لوکمان خیلو دوه تنان د وشتلو پر د عمل کې د سنیانو کورونو تروانولو پس د دواړو ډلو ترمنځ جنگ شروع شوه. په جګړه کې تر اوسه د پولیسو، ضلع انتظامی او صحت محکمې تر مخه 40 کسان مړه او تر 150 زیات جوبل شوي دي. د پاکستان پیپلز پارټي رفیع الله مشال ریډیو ته ویل که حکومت پر وخت جنگ ودرول لپاره ګامونه پورته کړي نو حالات په دومره نه خرابېدل.
د کی زی ایم څه د ډی سی د ای سی د انتظامی ډیر کمایو په واجی د دې څنګه پوری تور باندې کنټرول نکو هغه ټیم کې هغه کوم واقعیت شي په غوې اکشن و نه خستو دا هغه د واجی حکومت د حالاتي باري غټ هتیار استعماليږي. نو زه ټول پاکستان څورا ادارې دي، پاکستان څورا ډپارټمنټس دي، پاکستان څورا عوام دي، د مشال ریډیو په وساتت سره زه دا غږ وکوم په پښتنو چې کورم کې یو لوی قتل عام روان دي.
په کورم کې حالات تر خرابې دو پس حکومت موبایل او انټرنیټ سہولت معطل کړي دي او هلته د تګ راتګ لارې تړلې دي. پښیمه کې تعلیمي ادارې هم لیوېونه بندې پرتې دي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو تاج وزیر مشال ریډیو ته وای حکومت دې زر تر زر هلته ژوند د معمول پلور راولي.
حکومت نه او زده سپیشل د کورمه علاقې د مشرانو نه د علماونو هلته چې څومره مختلف سٹیک ہولڈر دی آکا سیاسی پارٹی دی آکا نور تنظیمونا دی پکار دا چه دی آلتا لارشی پا امن کے کردار ادا کی پا اروڈونا کولاو کی التا دای پخپلا ځان ورساوی او سول حکومت نامون پر پور مطالبه کی چې فورن د لاړشي التا دار وډونه ا د امن حالات جوړ کی ماحول دا جوړ کی.
مشال ریډیو په دغاړه د ضلع انتظامی کنټرول روم سره رابطه اونې ولا خو څوک د شیا سنی ډلو ترمنځ پر روان شخړو خبرو ته تیار نشول. البته د سیمې ډپټي کمشنر سیف الاسلام د رسنو سره خبرو پر مهال دومره ویلی ډیر زر به د سیمې امنیت بیرته بحال کړی شي. کورمیتا لهنګو ورغزو او کوهاټا د کمشنر په سرپرستۍ کې مشران ورغلیو او هغوی شیا سنی ډلو سره مذاکرات پیل کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشال ریډیو ته وګي خبری غړی دا زستاسو قربا مجید بابر یما یو بل راپور تاسو پام راګرځو. د خیبر پښتونخوا د بنو په جاني خیلو کې د نام نه یو هدفي وجونو پر ضد پیل شوې درې ورځنۍ جرګه دوام لري. دوی وایي ذکر اغونډ شوي چې حکومت یې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره ګامونه نه اخلي. دا په داسې حال کې دا چې په دې سیمه کې د هدفي وجونو په ګډون د نام نه نورې پیښې په دوامداره توګه روانې دي. وروستۍ پیښه یې د اکتوبر په شپږویشتمه وشوه چې ناڅرګند وسلوالو دوزوی کسان په ډزو وجل. حکومت او امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال د عمر وزیر په راپور کې.
د بنو جاني خیلو سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې په لړ کې درې ورځنۍ جرګه د پرونی دوار ورځې نه دوام لري. دا له هغې وروسته چې د اکتوبر په شپږویشتمه وسلوالو جاني خیلو کې ځایي کس ملشا ځواک سرتیری حسمان الله او دویم ځایي کس محمد ولی چې میکینیک و په هدفي بریدونو کې ووژل. جاني خیلو د تیرې شنبې په ورځ احتجاجي غونډه کړې وه او د اتوار ورځې نه درې ورځنۍ لویه جرګه رابللې وه. دوی وایي چې درې ورځو کې پریکړه کړي او کلکه غوښتنه کړي چې حکومت یې دغلته امن ټینګ کړي، که امن نه ورکوي چې بیا لسیمې کډې وکړي. د جرګې او غونډې یو ګډونوال ریحان پښتون مشال ریډیو ته وویل چې پرون لومړۍ ورځ د نامشران ول کور په کور ګرځېدلی، نن ټول ځوانان مشران را غونډوي تر هغې جرګه کړي تر څو یې چې پریکړه نه وي کړې.
چکیما کومی جرگا در ورده لانشوی دو یگن اول ورده کم اختتا موشا پا داغا بندوشا چه ده کوم کما ده سار مشرون دی ورسارا علمون مثلا موجود شوی نوی پا پس کوم خفل ماسک شه تینگا وکرلا چه پینزلس کسون علما چه موجود دیو پینزلس مشرون ورسارا سزوانون کمیتی جورا شولا چه داغا وصور علمون دی داور خبروی یگن آباد سورا مشرون دی داور خبروی پکل یک لکاک شو اعلانات کیجی چکلا ټول کوم موجود شي چې موږ مخکې کې مليار په چې څو پر موږ د مسلې حل شوی نه وي دلته د امن څه ذمہداري نه وي د مره پرو موږ دا کیسه دا غسه راو نه وي.
د جرګې یو بل ګډونوال لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې جرګه دوام لري، هڅه کړي چې درې ورځو کې پریکړه وکړي.
جرګه خو زمونږ د روانه ده، یو ځل پیراتول کام راولو ځکه چې دا ټول کام مسله ده. کوشش کوو، محنت کوو چې په دې درې ورځو کې هغه چې کومه پریکړې دي د وطن د ستونزو په حالاتو سره، ځکه چې نور ژوند د تیرولو نه دی، هر ورځ نوې نوې پېښې کېږي او سخت نه سخت پریکړې به کوو. ریاست ته او نور چې کوم سټیک هولډرز دي، کومه ژړا فریاد ته په موږ نور هم سخته وو.
د جاني خیلو دغه جرګې په اړه حکومت انتظامیې لاسه نه دی ویلي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې بنو کې د انتظامی او فوز مشرانو موقف واخلي خو بریالي نشو. د یادې جرګې مشرانو کم وفد هم تر اوسه د انتظامی سره په دې مخه نه دی لیدلې، خو د دې وړاندې امنیتي چارواکو په وار وار ټینګار کړي چې د غلطه امنیت ته ژمن دي، د وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کړي. جاني خیل کې مروت او خوښا کې د وسلوالو ضد هدفي عملیات یې دوام لري. جانی خیلو تر دې وړاندې هم 2023 کال د مارچ او بیا د جون په میاشت کې د غلطه د سلورو تنکی ځوانانو مړو موندل کېدو او ځایي مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس لومړی نه ورځې او بیا 28 ورځې پر لتونه کړی ول، چې د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې ول سره د غلطه د امنیت ټینګښت ژمنې پس هغه پر لتونه ختم شول. خو جانی خیلوائی چا امنیت ورست تر بلا خراب شوی، وسلوالو فعالیتو نازیات شوی او جواندی خواندی نده. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندرې جادوګرې
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو خبري غړای دا او تاسو په میو راپور ته راګرځوم د خیبر انتظامی چارواکو د مرستندوی ادارو استادو د اکتوبر 28 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د تیرا راجګل درې اوړوند کلو ته په سلګونه هغه کورنۍ ستنې کړې دي چې کومو ته تر ډیره وخت پورې امنیتي ځواکونو د تګ اجازه نه ورکوله خو اوس ورتلای شي. دوی ویلي چې د ستنېدو په وخت سلګ ډیر سامانونه ورکوي خو د بیا بحالې عمل به پکې د ژمي نه پس شروع کیږي. د تیرا د کډوالو کمیټه یو مشر ویلی چې هلته د ژوند بنیادی اډانه ختمه شوې او په کار د کډوالو ته خیمې او راشنې ورکړل شوې وې. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې.
د قدرتی افتونو په وخت مبارزه او انتظامات صوبائی ادارې پی ڈی ایم ای خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته وویل چې د تراکو خیل او راجګال درې او د سراډوند سیمو ته په دې ورستو کې خوښه نه سوه هغه کورنۍ ستنې کړې چې چاته تر اوسه خپل کلیو ته د مختلفو وجوهاتو له امله د تلو اجازه نه وه.
د 24 ستمبر نه سٹارټ دی تقریبا 900 فیم بستری دی 900 فیم دی زراشگل تا او دا دریو کلو تا تلی دی دوگو تا هر یو خاندان تا خیمه او دو دو فومونه او بالختونه دو دو بستری یو دا کیچن سیت او یو ترپولین شیتو تا وی ترپال وی دا سی چٹائی چه منگو تا وی دا غا دا سامان ورکی وی تا او سر بی خو اس فیدال سٹاپ تا جنه دا شروع شوی مخ که چکم اپا مئی که واقع شوی دا نورا مخ که دا نده شوی کنه او اسپیتالونه هم پکې فل حال یا نشته دی اسکولونه هم فل حال نشته دی نو دا خو صرف یو انټری ورکړه نور خو په جیمی نه پس پکې آباد کاری شروع کیږي.
د تیرا راجګال کډوالو کمیټې یو مشر ملک فیض الله جان ویلي چې هلته بنیادی اډانه لمنځه تللې او په کار د حکومت پکې لومړی خلکو ته سهولتونه برابر کړي
خو د زندګۍ سره چې کم شي تعلق ساتي هغه په هغه علاقه کې نشته دی. تیرا په روزګال علاقه کې خاص کو حکومت ته چې موږ ته د خیمو د خوراک د اوبو د سړک د ټولو نه ضروري سړک ته چې سړک نه وي خلک به څنګه وخت رہی نو میرا بانی دا وکی چې دا هر څه د موږ ته بحال کړی شي.
د قدرتی افتونو په وخت د مبارزې او انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم د ریکارډ تر مخه په تیره بدمنۍ کې د خیبر ضلع نه څه باندې 1,00,000 کورنۍ جلوزو کډوالو کیمپ او د خیبر پختونخوا یو شمیر نور برخو ته کډی کړې وي چې په هغې کې خواوشه 16,000 کورنۍ رجسٹر شوی وي. په دې کې د باډي او تیرا میدان زیاتره کډوال په 2018 کې ستانه شوی وو خو د تیرا راجګال کډوال تر اوسه پورې په جمرود کې خپل خپلوانو کرا او یا هم په کچه کورونو کې دیره شوی او د ستنېدو لړۍ سږ کال 2023 مارچ میاشت کې شروع شوی. د خیبر ضلع د بیا بحالې څانګې چارواکي وایي چې په باړه او تیرا کې په تیره بدمنۍ کې څه باندې 16,000 کورونه ویجاړ شوي وو چې په هغې کې یوې اندازې مطابق 11,000 کورنیو ته د خپلو کورونو د بیا رغولو معاوضه ورکړې او په دې لړ کې به د باقي پاتې کورونو سروې هم دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ڈولوی، مشالیڈو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نړۍ سره پاتې شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اویدل کو د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو نیولو بیرته افغانستان ته په زور لیږلو پر ضد په اسلام آباد، لاهور، ملتان او کراچۍ کې عورت مارچ تنظیم پرون احتجاجي مظاهرې کړې دي. دوی په نگران حکومت سختی نیوکې کړې او ترې غوښتنه کړې ده چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته د لیږلو پرېکړه دي بیرته واخلي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان راکړي.
د افغان کډوالو د نیولو او بیرته افغانستان ته په زور لیږلو پر ضد د اکتوبر په 9 د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کې په ګڼ شمېر عامو خلکو، میرمنو، مدني فعالانو ګډون وکړ. یاد مظاهره چې عورت مارچ تنظیم را جوړه کړې وه. مظاهره کوونکو د حکومت نه وغوښتل چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته د لیکلو پرېکړه دي بیرته واخلي. د یادې مظاهرې په وخت عورت مارچ وی مشرې انم مشکور بیا مشال ریډیو ته وویل دا وخت په پاکستان کې د افغان کډوالو سره ناروا چلند روان دی. حکومت ته افغان کډوال په زور ونه باسي.
غریب افغانی ہیں، ان پہ جو خوفناک کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ان کی خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے.
داوائی پہ غریب و افغانانو حکومت کریک ڈاؤن پیل کرے دے، دہاغوئی میرمنی زورول کی گی، دہاغوئی معشوان پہ زندانونو کی اچول کی گی. دا کم قانون دے؟ دا عمل دے سمدستی و درولشی پہ دا سے حال کی چہ افغانان افغانستان تلی گی، چہ حلتا یو حکومت نشتا، حلتا اقتصادی حالت خراب دی، پولستا دا خوراک خاک سن ملاوی گی او دا خلق جون دا خطر سرا مختے.
وہاں پہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے.
دا اسلام آباد ترسنگ پہ لاہور، ملتان او کراچی کی ہم عورت مارچ تنظیم احتجاجی مظاہری ترسر اکڑی او دا افغانانو پنیولو او بیرت افغانستان تپلی گلوی پر حکومت سختی نیوکی وکڑی. پہ کراچی کی دا پریس کلب مختہ احتجاجی مظاہرہ کی بیا پختونج غورنی غورزنگ، ملی جمہوری غورزنگ گڑو او نورو مدنی فعالانو ہم گڑو نکڑو. مظاہرہ کون کو حکومت لخوا دا افغان کڈوالو سمدستی توگا دا استلو پریکڑا ناس سما بللی. د یادی مظاهری په وخت د مظاهری یو ګډونوال ایاز خان بیا مشال لیډیو ته وویل حکومت ته د افغان کډوالو زورول باید ودروي.
چې دا وخت په پورا پاکستان کې په افغان کډوالو باندې چې کم ظلم جبر روان دی او د دوی چې زبردستی به دخلی ده، د دې فیصله دی ژر تر ژره برته واسطل سي او کم هراسمنت چې روان دی د ډیلی په بنیاد باندې په دغه افغان کډوالو سره او ور سره چې کم دغه کډوال دغه وقت په جیلو کې بندي او د کم خلکو سره چې دلته د ظلم روان دي دغه ژر تر ژره بند سي.
په کراچۍ کې د عورت مارچ لخوا تابعه شوی مظاهرې په وخت بیا د پی ټی ایم د کراچۍ یو مشر محمد الله مسید بیا مشال لیډیو ته وویل افغان کډوال چې پاکستان کې د مدیر هستي میشتي، هغوی کاروبارونه، کورونه او هر څه لري. د نوموړي په وینا چې حکومت لخوا کډوالو ته ورکړې شوې مهلت د منلو وړ نه دی.
دغی نگران حکومت نه موږ دا غوښتنه ده چې دلته د افغان مهاجرین لوی لوی کاروبارونه دي، په کار دی چې دوی وباسي، ها بیا په یو سیستم وباسي. په دغ رنگ د مشکلا کا دا مطالبه ده چې په دغ رنگ په زبردستی، په دغ رنگ په ظلم جبر دی په هیڅ صورت نه وباسي.
د عورت مارچ په اعلان بیا په لاهور او ملتان کې هم احتجاجي مظاهری تر سره شوې او مظاهره کوونکو وویل چې د پاکستان نگران حکومت د دې فیصلې اختیار نه لري چې افغان کډوال په زور بیرته وباسي. بلخوا د پاکستان حکومت د غیر قانونه کډوالو د وتلو لپاره د اکتوبر 1 نیټې مهلت ورکړې دي او ویلي دي د نومبر 1 نیټې وروسته د غیر قانونه کډوالو د ایستلو پلانې حتمی کړې دي. بلخوا ملګرو ملتونو پر پاکستانی حکومت غږ کړې چې هغه کډوال د نو باسي چې افغانستان کې ژوند ته خطر ده. هم دا راز د بخنې نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او د کډوالۍ نړیوالې ادارې له پاکستان غوښتي چې افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي. د پاکستان د نگران حکومت په دې پریکړه بیا ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو هم سختي نیوکې کړې دي. جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري ګوند او پښتون ژغورن غورځنګ په ګډون یو شمېر سیاستوالانو او فعالانو د افغانانو بیرته لیږلو پر حکومتي پریکړه سختي نیوکې کړې او دای د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو UNHCR پوینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لک رجسٹرڈ افغانان میشت دي او شاوخوا هم دومره غیر رجسٹرڈ افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
اوس د خبرونو لنډیز د بوریوال کاکړ نور.
د خیبر پښتونخوا په کورم کې د فرقیزو نشټو پر مهال د مړو شمیر ډیر شو تر رسیدلې دی. د یادی سیمې پولیس او انزامی چارواکي وایي چې په مړو کې زیاتوالی لاغ وروسته راغلی چې تیر شپه لږ تر لږه لس تنه نور وژل شوي دي. د دوی په وینا تر شپېتو زیات ټپي شوي دي. د خیبر پښتونخوا د بنو په جانخیلو کې د امن لپاره پیلسوی جرګه دوام لري. د اکتوبر په 9 د پیلسوی د جرګې مشران وایي په 3 ورځو کې به داسې پریکړې وکړي چې ورسره به په سیمه کې امن پر ځای شي. دوی وایي حکومت ورسره په وار وار په لیکلې بڼه ژمنه کړې چې په سیمه کې به یې امن پر ځای کړي، خو بیا هم هدفي وژنې او نورې امنۍ ناامنۍ دوام لري. حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام اداره وایي د خیبر راجګال سیمې ته 900 کورنۍ ستنې کړې دي. د ادارې د خیبر ضلع مشر غنی خان د اکتوبر په 9 مشال رډیو ته وویل چې دا کډوال د تیرا کوکی خیلو او راجګال درې ته ستانه شوي دي. د عورت مارچ په نامه سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د استل کېدو پر ضد احتجاجونه کړي دي. د اکتوبر په 9 په اسلام آباد، کراچۍ، لاهور او ملتان کې د سوي احتجاجونو پر مهال د پاکستان دا پریکړه غندل سوي چې افغان کډوال په زور له خپل ملک باسي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د نگران حکومت لخوا په ملک کې میشتو قانوني اسناد نه لرونکو کډوالو ته ورکړل سوي وخت سبا پای ته رسیږي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان ویلي دا د اسرائیل ذمہواري ده چې په غزه کې د بیګنا خلکو د ژوند ساتنه وکړي. جک سلیوان دا سرګندونی د اکتوبر پر 9 پر داسې مال کړی دی چې په فلسطین کې د عامو خلکو د وژل کېدو پر ضد احتجاج مخ پر زیاتېدو دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د 12 بجو د خبرونو لنډیز مو د بروال کاکړ نه اوریدو. د خبرونې په لور راځو او تاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي اسرائیل په غزا کې د ملکی وګړو د ساتنې مسؤلیت لري. د دې سره په یو وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په غزا کې د اسرائیلو په حملو کې د مرګ جوبل شمیر د منلو نه دی. په غزې کې چې د حماس په ولکه کې ده، روغتیایي مسؤلانو ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 8000 اوړېدلی دی. تفصیل عصمت ساروان ناورو.
جک سلیوان وای اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکی وګړو او د حماس د وسلوالو ترمنځ توپیر وکړي. سلیوان پرون یک شنبه له CNN تلویزیون سره په مرکه کې وویل واشنگتن اسرائیل ته د بشري مرستو د محاصرې او د په وینا د ترهګرو او ملکیانو ترمنځ د توپیر کولو په شان سخت مسائل په ګوته کړي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش چې آسیایي هیوادونو ته د سفر په لړ کې نیپال ته رسیدلی، پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې په غزه کې د ملکیانو مشروب لري د منلو نه دي.
په غزه کې وضعیت په خطرناک ډول هر شیبه په لا خرابېدو دی. ډیر خوشاله یم چې د حملو د درېدو پر ځای چې نړیواله ټولنه د بشري اړتیاو د رسولو په خاطر غوښتنه کوي اسرائیل پوځي عملیات تیز کړي. په غزه کې د مرګ شمیر د منلو نه دی.
ګوتریش همداراز وویل د هغو یرغملو د خوشي کېدو غوښتون کوي چې حماس له اسرائیل څخه بیولې دي. د اسرائیل په وینا تر 200 ډیر کسان اوس هم له حماس سره برمته دي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې تر 3 اونیو زیات وخت وزي. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې ده، روغتیایي چارواکي وایي چې په دې موده کې د اسرائیل په حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 8000 اوښتی دی. د حملې هغه مهال پیل شو چې د حماس وسلوالو د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر خاوره برید وکړ او وژنې پیل کړې. د اسرائیل په وینا په دې بریدونو کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. د دې سره هم مهاله د فلسطین سره صلیب پرون یک شنبه وویل چې د اسرائیل پوځ د غزې ښار په مرکز کې د القدس روغتون په شاوخوا کې بریدونو ته دوام ورکړ. د ادارې په یو خبر پانه کې ویلي چې اسلامي اردو په قصدي ډول د روغتون په شاوخوا کې راکټونه بیشتي چې په نتیجه کې طبي کارکونکي او ناروغان مجبور شوي چې له دې ځایه ووځي. ګومان کیږي چې القدس روغتون ته 14,000 پوځي فلسطینیانو پناه وړي وي چې ونه وژل شي. خو اوس د دې روغتون په شاوخوا کې حملو د روغتیا د نړیوال سازمان او نورو بشري ادارو اندېښنې پارولې دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بیان د ازادۍ سازمان فریډم نتورک په 9 اکتوبر په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند خوندي نه دی. په راپور کې ویل شوی دی چې پاکستان 2 کال پخوا د جرنالستانو د ساتنې قانون پروټیکشن آف جرنالست اینڈ میډیا پروفیشنل ایکټ 2020 جوړ کړی دی، خو په ملک کې خبریالان خوندي نه دي او د خطر سره مخ دي. راپور وایي چې دا قانون سم عملي شوی نه دی، ځکه په پاکستان کې د خبریالانو زورول، وهل، ټکول او تختول دوام لري. حتی په ملک کې په تیرو 2 کلونو کې د دې قانون جوړېدو نه پس 11 خبریالان وژل شوي هم دي. په راپور کې پر ریاستي ادارو هم تور لګول شوی دی چې د خبریالانو په زورولو کې لاس لري او په دوی د دروغ مقدمه جوړوي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک په دې راپور کې.
د بیان د ازادۍ نړیوال سازمان فریډم نتورک ویلي دي چې د پاکستان ریاست د ژورنالیستانو او رسنیو کې د کارکونکو په حفاظت کې ناکام دی. په 9 اکتوبر فریډم نتورک خپل کلنی رپورټ جاری کړو. په هغه کې ویلي چې پاکستان د ایشیا لومړی هیواد دی چې د ژورنالیستانو د ساتنې او حفاظت لپاره قانون جوړ کړی دی، خو دا قانون تر اوسه عملي شوی نه دی. په رپورټ کې ویل شوی دی چې د ژورنالیستانو خلاف ریاستي او غیر ریاستي خلکو لخوا ګامونه اخیستل کیږي. فریډم نتورک ویلي دی چې 2 کاله پخوا د سند صوبایي حکومت او بیا د پاکستان مرکزی حکومت د ژورنالیستانو او پرسنیو کې د کارکونکو د حفاظت لپاره قانون جوړ کړ، خو په ملک کې د ژورنالیستانو زورول، وهل، ټکول، اغوا کول او حتی وژل دوام لري. په پاکستان کې د فریډم نتورک مشر اقبال خټک د رپورټ د جری کولو په موقع مشال رادیو ته وویل،
په دغه 2 کالو کې تقریبا 11 ژورنالیستان وژل شوي دي او بیا په دغه 2 کالو کې په سند کې کتاسو وره په دغه رپورټ کې لیکل شوی چې څومره زیات ژورنالیستانو باندې مشکلات پیښ شوي او ورسره په وفاقي حکومت لاندې. نو دغه رپورټ نه خو مونږ ته یو خبره راښکاره شوه چې قانون خو جوړ شو، لیکن قانون ژورنالیستان محفوظ او نه ساتل. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه حکومت مرکزی حکومت هم او د سند حکومت هم دغه قانون باندې عمل درآمد شروع کړي.
په رپورټ کې ویل شوی چې په تیرو 2 کلونو کې په پاکستان کې د ژورنالیستانو د زورولو 238 پیښې ثبت شوې دي او په دا کې 80% یعنی 93 پیښې صرف په اسلام آباد کې شوې دي. دغه رنګ په سند صوبه کې د ژورنالیستانو د زورولو او په دوی د حملو کولو 55 پیښې ثبت شوې دي چې د ټولو پیښو 22% جوړیږي. په اسلام آباد کې د راولپنډي اسلام آباد یونین اف جرنالست په خوانی صدر مبارک زیب خان په دې اړه مشال رادیو ته وویل،
دې وخت کې چې په ملک کې کمالات روان دي نو هغه جرنالستان ته ډېرې مسلې دي. قانون باقی ډرافت جوړ شوی او بیا هغه ایکټ پارلیمنٹ هم شو او هغه هر څه شوي دي، خو په هغه هغه امپلیمنټیشن چې دی نو هغه ډېر زیات سلو روان دی. که په دغه حساب سره مونږ ګورو نو د حکومت د طرفه هغه ریسپانس ډېر زیات سلو دی. مونږ آی دین ګورو چې د جرنالستانو خلاف ایکشنز او د هغو خلاف داسې ژونه چې دي هغه د وخت سره ډېر زیاتی پکې روان دي او کمی پکې نه کیږي.
فریډم نتورک خپل رپورټ په 9 اکتوبر خپور کړو. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي چې خپل هم یو ژورنالیست دی، سورز وړاندې د ژورنالیستانو د یو ډلې سره د خبرو په وخت د ستونزې په حق له ویلي وو،
جو مسائل ہیں چاہے وہ اخباری ملازمین کے ہوں چاہے اس طرح کے معاملات.
ژورنالیستانو چې کوم ستونزې د هغه پر ذات تاسو یقین در کوم چې څومره زمونږ وستي خوم ربکو او دا به حل کوو. مونږ منتخب حکومت نه یو، زمونږ حکومت نگران حکومت دی خو قانوني حکومت دی. د نگران حکومت مطلب دا هم نه دی چې ژورنالیستانو سره زیاتی کیږي او مونږ د انتظار کوو چې منتخب حکومت براشي او انقلاب براولي. یو صحافی او ستاسو د ورور په حیث چې څه زما په وس کې هغه به کوم. د ژورنالیستانو د ساتنې قانون لاندې یو کمیشن جوړول ضروری دی چې د دوی د شکایتونو او ستونزو پلټنه وکړي. په سند کې دا کمیشن د پخواني جج جسټس رشید ایرزوی په مشرۍ کې جوړ شوی دی، خو په مرکزي سطح لا تر اوسه دا کمیشن نه دی جوړ شوی. د سند کمیشن هم دفتر، عمله او وسایل نه لري. د سند نه علاوه د پاکستان په نورو صوبو، پنجاب، پښتونخوا او بلوچستان کې د ژورنالیستانو د ساتنې قانون هم نه دی جوړ شوی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غواکې اوریدونکو ستاسو پام یو بل راپور ته راغلم. او په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ په اړه د خیبر پښتونخوا د ایجوکیشن مانیټرینګ ادارې په یو راپور کې ویلي چې په تیرو لسو میاشتو کې له 25 زرو زیات استادان غیر حاضر ول. په راپور کې راغلي چې څه د پاسه 40 داسې استادان هم شته چې دندې نه کوي او تنخواګانې اخلي، او 14 زرو نه زیات بیا داسې دي چې په اونۍ کې یوه یا دوه ورځې په مستقله توګه رخصتۍ اخلي. بلخوا د مومندو ضلع یو ملک وایي چې په هغه ضلعه کې استادانو په خپله داسې نظام جوړ کړی چې په میاشت کې یوه هفته حاضري کوي، خو د سکولونو د نظم صوبایي داروایی چې دوی په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ یقیني کولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي دي. نور تفصیل د یو وړې دمې نه پس. د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو د سار اداره وایي چې د روان 2023 میلادي کال په تیرو لسو میاشتو کې د هغه صوبې په سکولونو کې څه د پاسه 25 زره استادان غیر حاضر وو. یادې ادارې د اکتوبر په 20 جاري کړي راپور کې ویلي چې په دغو غیر حاضر استادانو کې څه د پاسه 8 زره هغه دي چې په مستقله توګه او نور هغه په جزوي توګه له دندو غیر حاضر دي. دا چې په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ د معلومولو لپاره څه طریقې کار کارول کېږي، د اکتوبر په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو د سار د ادارې ډیپټي ډایرکټر وقاص احمد د دې پښتنې په ځواب کې وایي
زموږ مانیټر دی را اٹینډنس ګوري هي مطابق هغه چک کوي یو کله کې چې دا ټیچر آیا پرزنٹ دی کنه دی په کاپی کې په رجسٹر کې د اٹینډنس لګولې دی، ور سره هغه وخت کې ور سره هغه پرنسپل وغیرہ ټول انوالو دي په دې کې. آلدو دی هر ورځ یو سکول نه کوي کوم چې سکولونه ډېر زیات دي، دی ایوري ویک چې دنو روټي روټیشن بیسز باندې چې کوم سکولونه کې دي تر لګي
د راپور لمخه سه د پاسه 40 داسې استادان هم شته چې په کور ناس له دندو تر سره کولو بغیر تنخواګانې اخلي. دا راسته د پاسه 14 داسې دي چې په هفته کې یوه یا دوه ورځې په مستقله توګه په رخصتۍ وي. د استادانو د غیر حاضرۍ مسله له کلونو کلونو د خیبر پښتونخوا ولس راپورته کړې ده. دا خبره د مومندو د انبار تحصیل د کوټه ترپ کلي د سرکاري میډل سکول په اړه د هغه سیمې ملک سید ولی شاه هم کوي. دی وایي چې د کلونو نه دغه سکول د استادانو د کمښت سره مخ دی، او زیاتوي چې په مومندو ضلع کې استادانو په سکولونو کې د حاضرۍ لپاره په خپله هفتواره نظام جوړ کړی دی.
اصلي مسایل خو هر تحصیل کې شته، او بیا زموږ په خپل تحصیل کې موږ سره نږدې دغه شان چې کوم بوای سکول نه دي یا ګرل سکول نه دي په ټولو کې شته، خو هغوی داسې یو سیستم ځان له جوړ کړی دی استادانو یو سیاره مطلب ځا چلو لس 15 ورځې ته ډیوټي کوه لس 15 ورځې زه ډیوټي کوم. زموږ سکول باندې خو چې کمې ټیچرانې وي نو یا د ایم بی اے خپل وه یا د ایم این اے خپل وه، نو هغې وجه باندې چې دی نو هغوی حاضري نه کوله.
دا چې د استادانو د غیر حاضرۍ یا کمښت له امله د زده کوونکو په تعلیمي استعداد څه اغېز پرېوځي او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو د ارزونې د ادارې ډیپټي ډایرکټر ریاض اکبر وایي چې 8 میاشتې مخکې د یوې شوې سروې له مخه په خیبر پښتونخوا کې د استادانو د غیر حاضرۍ په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو د نشتوالي او نورو عواملو له امله د زده کوونکو د استعداد یا وړتیا کچه 50% غورځېدلې ده.
سرکاري سکولونو کې تاسو وایې نو دا غې خو دا د چې تاسو سرکاري رېزلټ او ایف ایس سی وکړو چې په هغه کې 50% سکولونو داسې دي چې دا غې کسانو کوالیفای هم نه کونټیسټ. د پرایویټ سکولونو حالت دا دی چې بورډ کې دا غې خپل اگزامین رو خپل یو سیستم دی او دا غې کسان یې کې کنځار وایي، او موږ ته دا غې ایویلویشن رپورټ بیا راشي چې میډیکل کې د سخت کالونو اسانه پرچا منګې ته تیار کړو. هغه کې خلکو منګه د 46000 کسانو ټیسټ واغشتو، په 46000 کې داسې خلک راغی چې دلته خلکو په هغه باندې ډېر بے تحاشه خرچې کړې وې. 1 لک روپۍ یو یو کوچینګ اکیډمۍ اغېستې وې، پاستلو کې پراتو، په ایف ای سی کې 1000 نمبر اغېستې وې، هلته 50% تموان غستی
د تعلیمی ادارو د سار د ادارې د ډیپټ ډایریکټر په خبره دا راپور د کاروای لپاره د ابتدایي او ثانوي سکولونو د نظم ادارې تاسو ته ولیدې مشال لیډیو د خیبر پښتونخوا د پرایمری او سیکنډري سکولونو د ادارې د ویان فخر عالم نو پختل چې د غیر حاضر استادانو په اړه دغه راپور په اړه څه دریځ لري نو هغه وایي
په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات یعنی 50% سرکاري کارکونکي یوازې د تعلیم څانګې ملازمان دي په صوبه کې د تعلیم د محکمې د کارکونکو شمیر له 3,00,000 څخه زیات دی چې پکې له 1,15,000 څخه زیات استادان دي دا ممکنه ده چې د څارونکو د چاپې پر مهال کوم استاد د ناروغۍ یا بیړني ضرورت یا بغیر له پیسو په رخصتۍ وي یا نور څه وجوهات وي ظاهره خبره ده چې هغه استاد به د غیر حاضرۍ په زمره کې راځي خدا د غیر حاضرۍ د یو مستقل رجحان ښکارندوی نه کوي په راپور کې چې کوم ارقام ورکړل شوي دي د هغې تناسب د 3% څخه زیات نه دی نو که دې عواملو ته ولیدل شي نو د غیر حاضرۍ تناسب د نشت برابر دی
د تعلیمی ادارو د ارزونې د صوبایي ادارې ډیپټ ډایریکټر ریاض اکبر وایي چې د روزنې او ښوونې په بهیر کې د استاد او زده کوونکي ترمنځ د خبرو اترو لړۍ بنیادی حیثیت لري د نوموړي په خبره د استاد د غیر حاضرۍ په صورت کې دا لړۍ پرې شي چې له امله یې د زده کړو لپاره د زده کوونکي نفسیاتي دلچسپي او اخلاقي ذمواري زوال خواته ځي
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هرس په مشال راډیوی مجله کې
مشال لري ته وګورئ اوبدونکو د پاکستان د نورو صوبو په سیر په بلوچستان کې هم په کالجونو کې هغه پروګرام شته چې د پوهنتون په سیر ډیګری ورکوي خو د یو شمیر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي او داخلي د نشت برابر دي دوی وایي د دې یو شمیر وجوهات دي خو لویه وجه یې د دوی په وینا دا چې د تعلیم وزارت د دې پروګرام عملي کولو ته سنجیده نه ده د کالج د استادانو اتحادیه وایي حکومت کې د دې پروګرام بریالي کېده غواړي خو په دوی غوښتنې د دوی د لارښوونو سره سمې پوره کوي د تعلیم صوبایي اداره وایي دا پروګرام ناکام نه دی خو د دوی په وینا دا خبره پر ځای ده چې د زده کوونکو د جلبولو لپاره مناسب کار نه دی شوی زموږ همکار بولوال کاکړ په دې اړه راپور برابر کړی چې په بلوچستان کې ټول 100 کالجونه دي او دا پروګرام په 100 کالجونو کې فعال دی او د دې پروګرام د پیلولو هدف څه دی راځي چې وګورو
د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو د کالجونو استادان وایي په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټې د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کوره لري په هاسټلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګري ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د 4 کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټې له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نورو ضلعو ته غزول شوی وو تمه کېده چې دا پروګرام به په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو ته ډېره ګټه ورسوي د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټې 440 کیلومتره لري د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون مېشته ضلع ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري د تعلیم وزارت پر ویبپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې 2 ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې 2 انټر کالجونه هم شته خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیگری کالج موجود دی کوم چې د د پوینا د نور زلو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې لتیرو دوه کلونو راهیسې یوازې د بی اے او بی اے سی پر ځای د اے ڈی ایس یا ایسوسیټ ډیگری آف آرٹس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور ښارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیاته ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ سي نه نو دا به دوی ته ډیر زیاته ګټاور وي چونکې دوی کوټې پوری نه سي تلای. کوټه د مور ځای ډیره لرې ده یا موږ پنجاب سایډ ته ملتان ته یا لاهور ته هغه موږ ته ډیره مسایل نه موږ نه سي تلای نو یقینا په کار دی خو فلاله په موساخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلعه ده چې له مرکز کوټي څخه 320 کیلومتر لري د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویبپاڼې په لیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیگری کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیگری کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای که څه هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي خو د ده په وینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیگری تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړ کې د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ورباندې نسی پټېدای. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت وویل
په بی ایس کې خو نو چونکې له تا سره د یونیورسټۍ د لیول به له تا سره اکیډمیک بلاک وي له تا سره به له سامانو ډکې لیبرټیانې به وي له تا سره به ډیجیټل لایبرریانې وي له تا سره به کلاس رومز وي له تا سره به کلاس فور وي.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بله او مهمه ستونزه دا ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سي نه وي لکه څنګه چې د پوهنتون د استادانو وي
چونکې دا اوس یو هایر سټډي دی یو اډوانس سټډي دی دا بی ایس په څیر کوم دی دا لسل سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي په دې کې بیا ریسرچ راځي ریسرچ پیپر راځي نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی هغه ایم ایل کړی وي هغه پی ایچ ڈی کړی وي په کالجس کې چې کوم استادان سبق ورته وایي هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دي لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی له صدرم علي له 15 سمستر بعد دوی ته سبق وایي.
له کوټي پر 260 کیلومتره پرته څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو ډیگری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیگری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمې مطابق ګټه ونه رسوله چې د ده په وینا د تعلیم ادارې ورته سنجولی پلان نه درلود. د ویل یو پلو د وسایلو او په ضروري تعلیمي سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانخیسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ور نه کوي کم چیز موږ امید وو کم چې یا چا دا پروګرام راړی چې مطلب د صوبې هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته چې هلته یونیورسټۍ نشته نو د الکان بالخصوص سینجونې چې دي هغه به لایر ایجوکیشن څخه نه پاته کیږي او هغه به بی ایس یعنی ماسټر لیول ډیګري چې دغه ترلاسه کوي هغه ارمانونه چې دي دلته زموږ پوره نه شو.
عبدالرحمن زیرک وویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشې تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبه د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاډ دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربه کوي په پالیسیانو کې په وستون نستا مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي بالخصوص هایر ایجوکیشن سے دی کدا سہولیات اغوی ته دغه پر دروازه نو ورسول سی از ما خیال دا به ولدې کوم سره لدې ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي دا پروگرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دی.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سی پام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. د ویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوه کوټې جوړې سي، بیا یا چار دیواری جوړ سي او همداسې نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د ده په وینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مخ ته وړلو لپاره ضروري ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکي تګلارې جوړې کړي بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دل لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی. له هم دی لارې د نقل کول مخه نیول کیدی شي او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کیدی شي او هم دا سه استادان له غفلت کار نشي اخیستلې. هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي.
تو الحمدلله میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټولو صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي. خو د ده په وینا که حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه زرو ته پورته کیدای سي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډی ته ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د ده په وینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي له کالجونو پیل کړی و خو اوس یې د صوبې ټولو ډیګري کالجونو ته غځولی دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د کلات او هب کالجونو وار له مخه فارغ شویو زده کوونکو ته ډیګري هم ورکړي دي.
دا پروگرام لمړی په 28 کالجونو کې وو، اوس د صوبې په ټولو یعنی 48 ډیګري کالجونو کې فعال دی. موږ د زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو، هغه هم که وی او که نه وی نو نه وی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمستر خو زموږ وار له مخه موجودې لیبارټری کار کوي. تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی او تر کومه حده چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې، پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو وروسته پاتې ده.
دا مشال رادیو ده.